ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د رښتای خبري غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار لممند او تکنیکی همکار جانتن رامریز نیکی هلی او سلامونه ومني پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي کابل کې سلور نیمه او د پراک سټوډیو کې یو بجې ده په روانه خبرونه کې په پښتونخوا او بلوچستان او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو موضوع د سر موضوع ده یو شمېر نور موضوعات هم لرو خو ړومبی خبرونه د اسرار لممند نه
بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نه څلوېخ کسان وژلي دي. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت پریکړه به ډېر زر وکړي او په داسې حال کې چې په هند کې سبا د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله پیلېږي دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وارم اپ میچ یا دوستانه لوبه روانه ده. خبرونو تفصیل د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو د ورانېدو تر څنګ 2-3 کسان زخمي شوي هم دي. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه په ملک کې د روانو بارانونو په اړه نن مشالې ته وویل
دا اوسنۍ لړۍ چې دا خو به پېښور کې نن ماښامه پورې اوسي هغې نه پس بیا پېښور مردان چارسده صوابۍ نوخار خو هټ ډېر زمین کې به دا بیا ختم شي. هغه سیلابونه تقریبا د هغې چانسز ختم شو.
له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي د بارانونو له وجې په بلوچستان کې تر ټولو ډېر 13 کسان وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت پریکړه به ډېر زر او د قبایلي سیمو اولس په خوښه وکړي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن مشال ته وویل چې په خبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو په اړه دوی اوس څه نشي ویلي.
اور زر در زرا بد فاٹا فیوچر فیصلہ منگا کو خدا نا چھ صبح سرا دم کول دی ددے باندے لامگا اس کمنٹ سے کنے شور بولے چھ منگا آغا فیصلہ کول گوارو چھ کم قبائل تا پا میجورٹی کی منظور ہے منگا آغای باندے سے فیصلہ مسلط کول نہ گوارو.
گورنر جاتا کڑا چھ قبائلی سے مدراتلون کی اینی حیثیت دا ٹھاکرو لپارا پو جوړې کمیټې د قبایلي ولس کوم تحفظات دي هغه به هم په سلا مشوره لري کوي. د قبایلي سیمو سیاستوالان او مشران تور لګوي چې په دغه کمیټې کې د قبایلي ولس نمائندګي د نشت برابر ده. نن په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کمور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 9,00,000 خیبر پښتونخوا کې 15,50,000 او بلوچستان کې 22,00,000 ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل شي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار ستاد عزیز بعد روانې میاشتې په 12 نیټه نیپال کې د سارک ملکونو وزارتي غونډې پر مهال د سارک بانو چارو وزیرانو سره ویني. د پاکستان خارجه دفتر نن ویلي چې د دوران بعد وزیر اعظم سلاحکار د ټولو وزیرانو په لاس د متعلقه ملکونو مشرانو ته د سارک 19 سرور مشریزه کې د ګډون باضابطه بلنه هم ورکوي کومه چې ټاکل شوې ده روان کال پاکستان کې وشي. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځل بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. خو د جرګې د لومړي مرستیال پر سر چې ظاهر قدیر ټاکل شوی لا هم یو شمېر اختلافات موجود دي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې پر راتلونکي غونډه کې د دې جرګې د لومړي مرستیال برخلیک په اړه خبرې ترې وشي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. ډاکټر احسان الله فضلي نن مشال ته وویل چې په روان مریض کال کې د پولیو دا دریمه پیښه ده چې د کونړ په ناامنه سیمو کې پیدا کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې 12 غړي وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دې ډلې ته دا تلفات د یو ماین د چاودنې له امله اوښتي دي. همدارنګه دغه وزارت وایي چې په دې چاودنه کې د داعش ډلې 21 نور وسلوال ټپیان شوي دي. په انقره کې د یو خونړي برید وروسته ترکی د عراق په شمال کې په کوردي یاغیانو بمباري کړې. د ترکی په وزنن په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې د عراق په شمالي برخه کې د کندل او ګارګرا غریجو سیمو کې د غیرقانونه کردستان کارګر پاټۍ پنازیونه او د وسلوالو ډیپوګان په نښه کړي دي. دا بریدونه څو ګنټې وروسته له هغو شوي دي چې پرون ماښام په انقره کې یوې زورورې چاودنې 30 کسان ووژل او 160 یې ژوبل کړل. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترینګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش ډلې د جنگبندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې اهم ګډون نه کوي. او اخیری خبر د کرکټ په داسې حال کې چې په هند کې سبا د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ سوپر 10 مرحله پیلېږي. دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ووم اپ یا دوستانه میچ کې پاکستان لوبډلې د 155 رنزونه جوړ کړي دي او د دوی 15 لوبغاړي اوټ شوي دي په ټولو شل اورونو کې. د دې په جواب کې سریلانکا تر دې دمه په 8 اورونو کې 16 رنزونه جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي اوټ دي. په سوپر 10 مرحله کې د پاکستان لومبه میچ د رواني میشته په 14 له بنگلاديش او 2 په 19 منټه له هندستان سره دی. د اوتر دې مرحله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسي وبي او موسم حال له رابي اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 پیسې او په 1.5 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې باران وي او په کوټه او بنو کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 21 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار اسرار عالم مومند او د موسم حال او د کرنسو به رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بارانونو یو کم 50 کسان ووجل. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د ادارې مشر وایي نن به د بارانونو لړۍ ودرېږي.
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نن ماښامه پورې او ځي. هغې نه پسته پېښور، مردان، چارسده، سوابل، نوخار، کوهاټ دې زمینو کې به دا بیا ختم شي.
پاکستان کې د ټی بي د مریضانو شمېره ولې په زیاتېدو ده؟
حکومت تر کومه پورې انفارمیشن نوی شیئر شوي تر هغې پورې هغه د دغو بیمارانو یا د دغې بیمارۍ په مخنیوي کې چې دی هغه کمی نشي راوتلی.
په خیبر پختونخوا کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو درې ودنۍ کمپاین پیل شو خو ځینې سیمې اوس هم په امنیتي توګه حساسې دي. قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خپرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. د آفتونو د نظم قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره نه سلویخ ته رسیدلې او اتیا کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي سلی ساعتو کې به د خیبر پختونخوا او پنجاب برسیمې په شمول په فاټا کې د بارانونو لړۍ نن ودرېږي، خو ځینې سیمو کې به د نور باران امکان دی. احمد الله په نور تفصیل لري.
این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې په بلوچستان کې د ټولو زیات اتلس کسان مړ شوي دي، په فاټا کې 15، په پنجاب کې 10، او په خیبر پختونخوا کې شپږ کسان مړ شوي دي. این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې قبایلی سیمو کې 25 کسان جوبل شوي دي، په بلوچستان کې 22، په پنجاب کې 18، او په خیبر پختونخوا کې 15 کسان جوبل شوي دي، او په دریوانو صوبو او په قبایلی سیمو کې 15 کورونو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو څلور ساعتو کې بعد خیبر پختونخوا او پنجاب بره سیمو په شمول په فاټا کې د نور باران کې دوه امکان دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د شو بارانونو په حق لوايي
درې څلور ورځې باران والا سیستم پاکستان کې داخل شو او د بلوچستان نه ستارت شو. بلوچستان کې هم ډېر تیز باران وشو او نالو کې اوبه رااله، ورسره د سند مغربي کم حصے چې پاره کې درمیاني درجه باران وکړ، ورسره د پنجاب کې داخل شو. پنجاب نه کے پی اور کشمیر اور گلگت بلتستان کم علاقے چے پدے کے خود دے باران زیاد چے کم پوٹینشل ہو آغا کم دا کے پی علاقی دی، خاص کر پسواب کے مولم جبا اور بیا دیر بدا کے ٹول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے. پنجاب کے دا راول پنڈی ڈویژن بلتا تیز باران اور دیر باران شوے دے. دا دے سارا پنالو کی اوبا ہم راکلی دی اور دریابونو کی دو بوس تا چے واشے ہوا خو دیر خطرناک لیول مانی ندر
دا ذکر دا چے دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا پشکال بارانونو او سیلابونو لکبلا 208 کسان مړه او 155 جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، موږ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرال سید مشتاق سره مې خبرې وکړې چې دغه د بارانونو لړۍ به تر کومه پورې جاری وي او ولس له څه پکار دي. نو مشتاق شاه صاحب وایي
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نن ماښامه پورې او زي هغې نه پسته پېښور مردان چارسده سوابۍ نوخار په هر ډېر زمینو کې بدا بیا ختم شي. او ملکنډ ډیویژن کې چې په بره لکې دي هغې کې کالام شو او تیر شو او چترال شو دغه شان کې کوهستان شو، نو هلته به تر سبا پورې دا وقفې وقفې سره وي او دې کې نوره واوره هم کېدی شي او ورسره باران هم کېدی شي.
آیا د دې بارانونو په نتیجه کې تاسو د سیلابونو کومک پیشنګوئی کوئ په دې هم په دغو سیمو کې؟
جی هغه بس هغه سیلابونه تقریبا د هغې چانسز ختم شو، ځکه چې اوس دې نه پس کوم ماښامه پورې کېږي یا ماخطنه پورې کې کوم شي نو هغه دومره تیز شیبه پکې نشته. او بیا چې مدکن ډیویژن او هزاره ډیویژن دی یا چترال شو کوهستان شو، نو هلته دا ده چې په واوره ډېر وشوه نو لارې بند د کلو چې کوم کلو ته لارې هغه بیا د ډېرې برابرۍ په وجه ورځ یا دوه ورځې ته بندې.
مشتاق شاه صاحب، د دغو سیمو کې چونکې دغه سیمې غرایزې سیمې دي او دغه کې خلک اوسېږي، دغه خلکو ته د ټمپریچر د زیاتېدو لکه د یخنۍ د زیاتېدو کوم چانسز دي؟ دا به تر کومه پورې رسي خلکو له څه پکار دي؟
نو دا خو ګورئ مارچ میاشته دا به تقریبا لکه شانتې بډر سیسټمې به راځي، بیا به ختمي کې بیا به راځي، نو کله به ټمپریچر نارمل ته راځي 20-22 ته ورسې، کله بیا به 15-16 ته راځي، دا به سره ورسره روان.
اوس په دغو سیمو کې چې دا لړۍ دا تاسو ویل چې دا به تر سبا پورې وي په دې غریزو سیمو کې، نو د دې نه پس هم کوم امکان شته کنه دا به سودریږي؟
نه جی، بیا په روان 17 تاریخ باندې یا 18 تاریخ باندې دوباره یو وړکې غونې سیستم دی چې به صرف دوه ورځې وي، او هغې کې ډېر زیات باران نشته، خو د بره غرونو کې واوره او ورسره باران کېدی شي، او لاندې پېښور او کوهاټ دې علاقو کې هم مردان کې باران کېدی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته. په بنو کې زمونږ همکار د یو شمیر کسانو سره خبرې کړي چې دا د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي دي. دغه کډوال وایي چې ماشومان یې اوس مړه کېږي خو پوښتنه یې څوک نه کوي، او دوی وایي نور یې په خیمو کې ژوند ګران دی. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو بارانونو لکابلا باکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټه چتر پریوتو لکابلا دوا ماشومان مړه شوی درې ژوبل شوی او دامی پول شخصی خیمه بستی که هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او د هغې نوی پیدا شوی دوا ماشومان هم مړه شوی دي خو د دوی په وینا سو کې هم پوښتنه نه کړي دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلداراز وای نور هیڅ نه غواړي خو خپلو سیمو ته دې ولېږي چه دا خیمو جوان نا نور تنگ شوی
میر لکا بال بچ در پا تکلیف دی در مخش ایواش دی نا دی بال بچه کس روغای مراش والا دیلتا و دق غرمتا و دق صورتا پا بدیا دا بال بچ پریتای دا تبه دا بیمورد نره چه نغوڑیو چه خپل وطن تا مکو
میناور شاوائی زنانا او ما شومان یمړکیږي خو پختنه سوک هم نکړي
دلا چې کیم ویر بوت پمیش پدا متاثرین باندې تیریږي کیم تکلیفات آی چاټ پټ میشتا ټیم بدلوي میش یای چې میش زر نظر خپل وطن ته فارغ کو میش ددنه هیڅ څه نه غوړي هیڅ څه غم نشته خو لکه هیڅ تنظیم دلا نشته میشتا هیڅوک نه دی غولي کمانه چې دغه اسمانه سې ممکن تکلیفات پمیش تیریږي
فیض الله وای کلانا چې کډوال شوی ژوند یې له ستونزو ډک دی
میش په دا کېټې په دا خمیشې چې دا ژوند تېروي میش ډېر مشکلات سره مخ وي برومینار باندې وشي کېټېر باندې بایېږي د سړو واجه یوه زنانه مړه شوه بچیونه تکلیف وو بچیا مړه شول نو داسې ډاکتر سره چې میش چې ویر شي یو بل مې سره پاس کوي دا مطالبات چې میش د خپل وطن ته ولاړي
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوي ماشومانو په اړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی هم دومره وویل دغلتا دوی تللی او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي د یادونه ده چې شمالي وزیرستانه سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو بارانونو که یو خوا د پښتونخوا نورې سیمې ځپلې دي دغسې د خیبر جنسې د باړې خلک وایي چې روانو بارانونو ډېر اغېزمن کړي کورونه یې راپریوتي او په خیمو کې شروع کړی شوي سکولونه یې هم ناکاره شوي دي نو تفصیل فرحت شینواری نه
د خیبر جن سید باړې خلک وای چې یو وګدمو د پس خپل سیمه تستانه شوې دي خود روان بارانونو لکبلې د زیاتره خلکو د کورونو چتونه را پریوتلې دي دوی وای چې په خیمو کې شروع کړی شوې سکولونه هم د بارانونو لوجې متاثر شوې دي په دې حق لا د باړې اکاخیلو یو تن اتاولا پر دې مشال ریډیو ته وای
ټول خلکو کورونه دی ولنه غرزدلې دي تقریبا چې کم دي د غرزدو خطر ده د کورونو
او د باڑی سیمی او بلتن عزیز خان اپریدی وویل
خراب شیو لکه زنه داتو چې په دازو حالاتو کې خراب شیو اپریشن کې خراب شیو زنه داتو چې برانونو خلق ته تقریبا دو کال چې د کلی داسه پاتې شیو نو برانونو دوه ختم کړي خلکو ته سامان نه وړي دي ولکه دا وجه
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باڑه کې د روان بارانونو په نتیجه کې تر اوسه خواوشه 15 وژل شوی او لس پکې جوبل شوی دی او په دې کې زیاتره مېرمنې او ماشومان شامل دي د باړې د خلکو د دغې ستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس پېښور کې د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې متاثره شو کورنیو له به ډېر زر معاوضه ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
څنګه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فرهاد شینواری راپور موریدو هم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال د فر جګړه مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلو د راتلونکي پریکړه به هم د قبایلی ولس په خوخه او ډیره زر وکړي او د ریفارم زیاد اصلاحاتي کمیټه باندې چې کوم د قبایلی ولس تحفظات دي هغه به هم په سلام مشوره لري کړي شبیر جان ورسره خبرې کړي
پارٹ آف ریفارمز کمیٹی جی آگاہ خپل کار شروع کرے دے تاسو ته پتا ده چې هغه وزټ سمو شو درې ایجنسیز دا 15 ایجنسیز پاتې دي هغه ته وزټ ان شاء الله سبا روان ما دې پروګرام هم فائنلایز کوو لګي یو او زر تر زره به د فاټا د فیوچر فیصله مونږ کوو خدانه چې صوبې سره دم کول دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټس ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته پا په میجورټی کې منظور ای مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو لہذا دا ریفارمز کمیټي او دا کمنوري کمیټي چې جوړي د دې مقصد هم دا دی چې یو کنسنسس بلډ اپ شي او هغه فیصله وکړي چې کوم ټولو ټرایبل هغه باندې ڈفرنٹ شیڈول دی اب ٹکو ہوا کمیٹی کے جی داغی داغ دی تحفظات دی جی ار ریپرزنٹیشن پراپر نہ دے عام ہم ٹکسی خیر بڑے بخیر
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د پاکستان د صحت وفاقي وزارت وای چې په دغه هیواد کې پرایویټ کلینیکونو او پرایویټ هسپتالونو ته امر جاری کړی چې د نری رنځ یا ټی بی د مریضانو شمیره د حکومت سره شریک کړي نور تفصیل را بیا اکرم خان نورو ریاض مساخیل
مشال ریډیو سره خبرو کې د کامی صحت وزیر سایره افضل تارډ وینا وا هر څوک د تلسم ايني ترمیم رستو د صحت محکمه ثبوت اوړېدلې خو بیا هم د صحت کامی مسلو کې وفاقي حکومت خپل حلې ځلې کوي او یوازې د نری رنز یا ټي وي په علاج اربون روپۍ لګوي خو د دې باوجود د غرنز کې اضافه کیږي د اغلی په خبره رنز کې د اضافه لوی وجه هاغه رنزوران دي چې خپل علاج په نیمه کې پرېږدي او دا شان دوی معاشره کې د رنز خورولو سبب جوړيږي نو ځکه مرکزی حکومت د یو بل دلار ټول پرایویټ هسپتالونه او کلینیکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې د ټي بي رنزورانو ډیټا با وفاقي وزارت سره شریکوي دا وایي
دیکھیے داسې وي چې کم پرایویټ ډاکټران وي هغوی به هم د دې خبرې پابند وي چې دوی به د ټي بي کومو بیمارانو علاج کوي هغه به مونږ ته رپورټ کوي د دې وجه دا ده چې مونږ ته دا وخت پته نه لګي چې ملک څومره بیماران دي صرف هغه چې سرکاري علاج کوي دا هغوی تفصیل حکومت سره وي نو دې سره به د بیمارانو پته هم ولګي او هر ډاکټر به د دې هم پابند وي چې خپل مریض سره د علاج کورس هم پوره کړي ځکه چې کم خلک علاج په نیمه کې پرېږدي نو د هغوی جراثیم ورسره نور هم مضبوطېږي
د حکومت د دغه اقدام په اړه چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نه تاسو کو نو دوی
حکومت سره کوم پورې انفارمیشن نیو شیر شوی تر هغه پورې هغه د دغه بیمارانو یا د دغه بیماری په مخنیوي کې چې د کمی نشي راوتی نو دا خو ډیره ضروری ده چې دا بل پاس شي او پرایویټ سیکټرز کې چې کم د ټیبرکلوسیس بیماران دي ډیر کم ټایم پورې هغه خپل ټریټمنټ تر سره کړي او بیا علاج بند کړي نو د دې په وجه باندې به دغه ادارې د دې پابند شي چې کم مریضان کب خپل ټریټمنټ سٹارټ کړي او کپای کې څه قسمه کمی راغلو نو دغه ادارې به د دې پابند وي چې هغه ګورنمنټ خپل ریپورټ
د ذکر دا چې د 1300 کالو راسه د صحت نړیواله اداره پاکستان حکومت سره په ګډه د نری رنز خاتمه لپاره کوششونه کوي خو د دې باوجود هم پاکستان د نړۍ په هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چرته چې دا رنز اوس هم بیخي زیات دی د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي پاکستان کې هر کال د ټي بي رنزورانو کې 40,000 پورې اضافه کیږي خو د پاکستان د کمی صحت اداره بیا دا تعداد تر 3,00,000 پورې یادوي ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
اوریدن کو پا ٹول پاکستان کی معشومان و تا دا پوری عورت ساس کو رکولو در ودن مهم سبال پیلی گی پا خیبر پختنخوا کی دا مهم پا سوابیز دل لکی دا ناسم امنیتی حالات لوجی نکی گی دا ای پی آئی پا وینا دروانی میشت پا درائی ملسی دا کی با سوابیز کی زان لپولی عورت مهم چلوی لپی خور دا زلانی شفزی تفصیل اولو
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د 550,000 څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې درې ورځنی مهم وروسته به په څلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ ماشومانو ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي
ماشومان او جدا وټامین کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي او چې کوم ماشوم کې د وټامین کمی نه کې ویکسین هم ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهدارۍ د کارونو کولو لپاره د ټیکو یا ټینډر اعلانونه کوي، پښتانه سیاستوال وایي دوی د حکومت له ځوابه مطمئن نه دي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو نیوکې کړې وي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي له دې پروژې څخه مهمې لارې له پښتنو او بلوڅو سیمو پر ځای پنجاب څخه تیرې شي. د مسلم لیگ نواز حکمران ګوند ویلي وو چې دې لړ کې به د ټولو صوبو ګیلې ختموي. اسرار العمومن د نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري راډیو وایي چې د هیواد له پښتون میشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډرې پرانستل شي، خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسي تحریک لا هم پر دغه لاره تحفظات لري. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې یې ډېرې هلې ځلې کړې، تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. د ده په خبره په دې کې ریلوې، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلیکې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی.
نکتیرم چې تاسو چې اخر پکما خبره باندې مونږ خوشاله شو، غلی شو، ولې دا جوړ شوی تحریک مونږ ختم کو یا ختم یې کو.
سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي، خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د بامی نېشنل ګوند مرکزی ویاند سینیټر زاید خان بیا وایي دوی خاموش نه دي، او که د مرکزی حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
احتجاج وکولی چې حکومت په دې کې مخلص نه دی، او خاص کر مرکزی حکومت چې کوم د موږ وزیر اعلی دی هغه پیسې پوهیږو نه، ولې چې هغه د پنجاب مفادات حافظ کوي هغه د پښتنو نه کوي. په دې وجه باندې هغه وی چې را دا کم روټ چې دا ټیک دی
که څه هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زاید خان تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت له مرکزی حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړې کړې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي
لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ مکھ سک کرو تخص اگے من کو فل فلش کا شروع دیا پیسے میں تو پورا مغشوی دی دیکھو آگ شانتے محرومیت تجویز پوری او صرف پنجاب او مرات دلی کی مجازی خبر ہے دیکھو نو من سے بل الارمی جاتے میں چکوں
که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسي تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي، خو کارپوه اکراموتی وایي له پښتنو سیمو د تیرېدونکو لارې پرتله په مشرقي لاره ډېر کار روان دی، کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډېره تیریږي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموشه دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څېر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی دواړو پارټۍ باندې یو پرشر اچولی دی چې په پاکستان کې هغې سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي، نو د هغې ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانسته وکړه، خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروې، د تیل او ګیس نلیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځې لارې جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا. او اوریدن کو اوس د پینی مو بجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان په بلابل سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې خامیداري نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو دورانېدو تر څنګ 20 کسان زخمي شوي هم دي. د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت پرېکړه به ډېر زر او د قبایلي سیمې ولس په خوښه وشي. د خبر پختونخوا گورنر نن مشال ته ویلي چې په خبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو پړه دوی اوس څه نه شي ویلې. خو د په خبره د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت د ټاکلو لپاره په جوړې کمیټې د قبایلي ولس تحفظات به لری کړي. نن په قبایلي سیمو خبر پختونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کمونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو د ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 9,80,000 خبر پختونخوا کې 15,500 او بلوچستان کې 22,00,000 ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل شي. په انکارا کې د یو خونړي برید وروسته ترکی د عراق په شمال کې په کوردي یاغیانو بمباري کړې. د ترکی په وزنن په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې د عراق په شمالي برخه کې د کندیل او ګارګرا غرې د سیمو کې د غیر قانون کردستان ورکرز پارټۍ په نازایونو او د وسلوالو ډیپوګان په نښه کړې دي. دا بریدونه سوس ګنټې وروسته له هغو شوي چې پرون مخام په انکارا کې یوې زورورې چاودنې 10 کسان وژل. د شام د ولسمشر بشار الاسد رجیب او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. او په داسې حال کې چې په هندوستان کې سبا د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سپر 10 مرحله پیلېږي. دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دوستانه میچ کې پاکستاني لوبډلې لخوا د 155 رنزونو په ځواب کې سریلانکا په 14 اوورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي او 15 لوبغاړي اوتی.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې درته اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي ریاض مساخیل اوري.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک کې په شوي بارانونو او د هغې د لاسه پر رسېدلي زیان لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بارانونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثره شوي چې له وجې د مالي زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي. او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارانونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې. دا راز آج ورځپاڼه وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړي چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالې په عمل لیکلې ده. اداریا وایي چې د 15 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د آپریشن سرته رسېدو وروستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 8.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 10 ارب ډالر ورکول ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي. خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربه پرانا کې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو واپسې او د دغه سیمې بیا ودانه ډیر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډیر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن دا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د وروستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوي وو چې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو د پاره ځان لکړي شوی پیسو کې تر دې د 80% پورې هم نه دي خرچ کړي شوی او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. اداري اخره کې لیکي چې تر دې د ما د قبایلي سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوی، نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردنکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې افغانستان په لور د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټر خبري ایجنس په یو لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخواني امریکایي قومندان څرګندونې راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د دینیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقتا د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګڼه داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی د امریکایي پوځ دیوا جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پای پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتی ځواکونو غوښتي چې له چک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړکی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ساسو پام یو نړیوال موضوع تر اگروم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې د ترکی په انقره ښار کې د تیر ورځې به می چاودنی ذمہواری کسو هم دردا محل کوم وسوال لري نه داغسته، خو د ترکی جنگي الوتکو د دغه به می چاودنی نه سو غنټي پس د عراق په شمالي سیمو کې د کوردستان ورکزګون په هدف هوایی بریدونه تر سره کړي. نور تفصیل د یو وړې د مینه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل راپور کې د ترکی د انقره ښار د هغه به می چاودنی موضوع راخستې ده چې پکې 13 کسان وجلې شوي او 140 نور ژوبل دي. راپور د ترکی د پوز لخوا خبرې شوې ده. یو خبر پاڼې په حواله دی اتوي چې نن سهار د دغه هیواد جنگي الوتکو د عراق د شمالي سیمو په کندل او ګره کې د کوردستان ورکرز ګوند وسلو په ګودامونو او پټنځایونو بریدونه کړي. د راپور لمخه د هوایي بریدونه سو غنټې پس د انقره چاودنې نه ترسره شوې دي چې هدف یې د عراق شمال کې د کوردستان ورکرز ګوند سره تړاو لرونکي اهداف وو. بلخوا د ترکی د صحت وزیر نن ویلي دي درې نورو جوبلو کسانو سا ورکړه او د په خبره د نورو جوبلو کسانو درملنه په روغتونونو کې روانه ده، خو زیاتوي چې په دغو جوبلو کې د نور لسو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخه په دغو وجل شوو کسانو کې یو بریدګر هم شامل دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د تیرو څو کلونو نه په سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتۍ له امله ترکی د ترهګرو هدف جوړ شوی او په نخښه کیږي. د دې په خبره ترهګرو ډلو چونکې د امنیتی سرتیرو پر مخ کې حوصله بیللې دي نو ځکه عام ولس په نخښه کوي. د ایتوار پر ورځ دغه چودنه د انکری خار په کیزیلی سلو لار کې هغه ساحه کې وشوه چې پکې د بسونو اډې دي. د ترکی یو ټلویزیون ان ټی وی داوه کوي چې دا یو ځانمرګي برید وو او برید کوونکې په یو داسې موټر کې سور و چې د بارودي موادو نه ډک وو او د بسونو اډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچولو. دغه ټلویزیون زیاتوي چې د دې چودنې نه پس یو شمیر گاډو اور واغستو. د هغه سیمه دا چرته چې د یو شمیر وزارتونو ودانې او سرکاري دفترونه دي. تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چانه داغستې، خو د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې پلوټونکو ته پاخه ثبوتونه لاسته ورغلي دي او چارواکو سره مکمل معلومات شته چې د دې بمی چودنې تر شا د کومې ترهګرې ډلې لاسته. دا په تیرو 15 میاشتو کې درېم برید دی چې په انکارا ښار کې کیږي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو تا وگ یہی دا مشال ریڈیو دا خبرونی هر روز تاسو دا سحر دا نوح بجو نا تر مخام تر شپک بجو پوری نیخ پنی غوری دې ترڅنګ د موږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګه د هیواد له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونه سیاستونو پر وړاندې چوبه خوله پاتې نشي. د دغه جرګې غړي وایي که چېرې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتیا وایي نو د روانې جګړې پر ځای به یې د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. دوی د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي. نور تفصیل لکابل رحمت الله افغان راکې.
راتلونکي ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولای سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
دا مشال رادیو دا نه دورزی 19 پروگرامونه
پام کوا
په پاوکم یول سو بجو
د زوانانو غږ
په یوونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتم منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوئی مجله
په درنی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د سولې علي شورا هیله خایي چې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د رواني مارچ میاشتې په اوږدو کې وشي. دغه شورا یو چارواکی وایي د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه دوه ډلو یې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د سیمې د هیوادونو پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. احمد تکل د نور تفصیل سره.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي. خود سولې عالی شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي.
وروسته
له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړي څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري. او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی. او موږ هرکلی کوو د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري. خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم چې په د افغانستان په ننګرهار کې یو غیر دولتي موسسه د زراعت، تعلیم او غذایی مسؤلیت د ادارو کې د یادو ادارو د چارواکو په وړاندې هغه بنیادی ستونزې په یو بحث کې رابرسیره کړي چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه بحث چې د یک شنبې په ورځ پیل شوی، د دو شنبې په ورځ به هم دوام وکړي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
یا د ناسته د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزي او څېړنیزې موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یوه مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزي او څېړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم او تربیه، زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمین کې د دوی نه وعده واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ څه برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجودې دي، خاصن زراعت او مالداری په برخه کې، همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغه ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی وکیل زابط امیر محمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ترغی چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوه ستونزې په اسانه نشي حل کېده.
هغه خلک چې دا غصب کوي دا قانون ماته یا په ټولنه کې نظام خراب کړی د دوی د مخنیوي لپاره کار وشي هغه وروسته دا کارونه به موثر تمام وي خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعې لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
منګه میاشت کې یو ځل دوه ځل دې ادارو سره ګورو هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبو د خان سره مزو ګورو د رسمي چارواکي سره ګورو یعنې دغه پروسه تعقیبيږي. یوازینی دې دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا وګدمهاله ده او ډیره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې خونیزه او سیړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمې ته. په کورمه کې د امن په موضوع یو ادبي غونډه وشوه. د غونډه د بګن پښتو کاروان لخوا جوړه شوې وه چې پکې په لویه کچه ځایي خلکو او شاعرانو ګډون وکړو. زموږ خبریال طارق ورغزی په دې اړه د راپور را لېږلی چې د شاعرانو په غږونو شروع کی.
استاد خلا نمایش داد زما نمایش کرا د پختون پوینا د کربلا نمایش
د بی امنه لاسونا د حد پور اور سیدل زمون خونځي هم پاتین شول بی ټوپک یارا.
دا هغه شهران دی چې د پښتنو اوسنی حالاتو تصویر په خپلو شعرونو کې وړاندې کوي. دوی دا څرګندونې د کورمې په بګن کې د امن په نامه په یو مشاعره کې وکړې. دغه مشاعره لپاره د هنګو ټل، توروړي، د سماندو ساده او یو شمېر نور سیمونه شهران بګن ته ورغلي وو. د بګن پښتو ادبي کاروان غړی میراجان مشال لوډیو توای قبایلي اولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي.
اوس لکه موږ ساده ملګري وخت ټل نه راغلي، د سماندو وغیرہ ډیرو زینو نه راغلي. د خپل مانځ کې ملاو شیدای مینی یو پیغام ده. دا ډیر زیات ضروری دي. دی وای کنه ضروری دي چې حالات الحمدلله اوس بیا خطر اف تروان دي او موږ د غوړو چې حالات نور اخشي.
د ټل نه راغلي یو ملما او شاعر منیر دلگیر مشال ډیو توای د پښتنو خوره د امن او خوشاله خوره وا خووس لتیرو سو کالونو رهسې دلته د ترهګرې پیخې دوام لري. دی وای شاعران او دیبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې دی په ټول پښتون مشتو سیمو کې وشي.
دا نمونه غونډې خو کوم ده په هر لیول سره علاقې کې ډیره تبدیلی رولي. کا غادي امن حوالی سره وي، کا غادي مینې محبت حوالی سره وي، کا غادي دی لیک لست حوالی سره وي، په هر حوالی سره ویلي چې شاعر کوم څه لیکي هغه څه کوم ده په خلکو د خلکو ذهنونو باندې یو اثر کوي او د خلکو ذهنونو کې چې کله تبدیلی راشي نو بیا ټول علاقې کې تبدیلی رولي.
چې د بګن پښتو ادبي کاروان لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې بګي د سیمې شاعران او دیبان په بندې سره ګډون کوي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خو خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې ورزو او تاسو ته د دې خپرونې د نن ورځې روسته راپور وړاندې کوو. په کراچۍ کې میشت پښتانه د هر اتوار په ورځ د کلفټن په سیمه کې د سمندر غاړې سره نږدې راټولیږي او اترونه کوي. دوی وایي چې د دې مقصد یوازې خپله د چوټۍ ورځ په خوشحالۍ تېرول د یو بل حال پوښتنه کول دي. او په دې غونډه کې یوازې پښتانه نه بلکې د نورو ژبو ویونکي هم ګډون کوي او دوی سره اترن کې برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د دغه اتر جوړونکو او کوونکو سره خبرې کړې دي او په دې راپور کې تفصیل وړاندې کړی.
کراچۍ ښار ته د مزدوري په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوص ده. یو اتن کوونکی امین الله چې د کوټي اوسیدونکو دی وایي چې په دې اتن کې د دوی سره د هرې سیمې د پښتنو په شمول په ګڼ شمیر کې د نورو ژبو ویونکي خلک هم ګډون کوي چې مقصد یې یوازې لږ وخت په خوشحالۍ تیرول دي. د عقیل عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي ولې زموږ مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي که وزیرستان والا دي که سوات والا دي که باجوړ والا دي او چې کوم افغانستان والا دي موږ چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثر هلکان چې کوم دي پلس والا اکثر ټنګول هم کوي دي کې او په لارې شناخت کارتونه پښتانه کې او دي کې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیاتره پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نحاسات خبرونو د وروستۍ خبري غړی د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار اسرار عالم مومن لور کوم.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. له قدرتي بدونو سره د مبارزې خامې ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو دورانېدو تر څنګ 2 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت پرېکړه به ډېر زر د قبایلي ولس په خوښه وشي. د خیبر پختونخوا گورنر مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو په اړه دوی اوس نشي ویلي. پر د په خبره د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره په جوړې کمیټې د قبایلي ولس تحفظات به په صلاح مشوره لري کړي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان د بنو چارو وزارت نن ویلي چې د هیواد د وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د رواني میاشتې په 12 نیپال کې کیدونکو د سارک هیوادونو په وزارتي غونډه کې بعد د ټولو وزیرانو په لاس د متعلقه ملکونو مشرانو ته د سارک په 12 سرمشریزه کې د ګډون رسمي بلنه ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځل بیا انتخابات ترسره کړل. د جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاري د جرګې د دوهم مرستیال په توګه وټاکل شو. په انقره کې د یو خونړي برید وروسته ترکیې د عراق په شمال کې په کوردي یاغیانو بمباري کړې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیل شوي. تمرادا روپی ټولنې د بنوچر وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګول او له روس سره د اړیکو پر مثلا نن په برسلس کې بحث وکړي. او پداسه حال کې چې په هند کې سبا د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ سپر 10 مرحله پیلېږي. دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دوستانه میچ کې د پاکستاني لوبډلې لخوا د 155 رنونو په جواب کې سریلانکا 133 رنونه جوړ کړي دي او اته لوبغاړي یو دي.
اون پدې زبان دې د مشالې ډیو نن د حساسه خبرونې پایتر سیما مجید بابر اسرا عالم مومند او جانتن رامریز ته اجازه تر کړې. اون پدې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خا د بادو بریالي اوسئ.